سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کېو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سهار هیواد ته انتقال شول. د هغه خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نیټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوندونه له لاسه ورکړي و. حافظ احمد ویلي دي د هیوادوالو دغه مړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیواد ته انتقال او د عامې روغتیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپلو سیمو ته ولیږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیږد کې پارا بانکي سیستمونو د لګول شو بندیزونو له امله ځنډ افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیږد د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتي دي چې په دا ډول له قانونه لارو دي خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې بر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوریت له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خوځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بستیچ راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا سیرونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمې کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بستیچ راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټ زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو څخه نجونې راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وایي چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو 26 حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دی چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکزې دي. د اوکراین په ختیځ دونست کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکراین پاوز د غرض ویلي دي روسي ځواکونو د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړي دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزه شو د کورنۍ او د بيزيو شو پر مهال باندې له ټولو ډيري خزي ځپل شوې دي. دا چې ولي په جګړه کې او د یاد بيزي کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په ډېر به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشوېلي چې لنړيوالې اټومي څارونکو سره د هغو نو فعالیتونو په اړه چې زینو خبري ایجنسي راپور کړی دا په دې اړه وسره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا په ستونزمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو ژوند ته ګواښون کې پایلې لري. تفصیل د امید زهر مال په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban. Taliban hasa uchi la bashari haquno sarghadawni aw de khazu zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nariwal rasmiyat pa latki di. Khud nariwal rasmiyat la para baya dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar hago chi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazu wahshatna ko bridunu ta dawam warkri. De chare tar rasidal stunzman di.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منع کړي، او تر خوای ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو دته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دی اړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپل سخت دریځ کړنو ته دوام ورکوي، دا بس ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین د اسلام پر بنیاد باندې دوی وایي چې دا زموږ ستراتیژي په دې بنیاد باندې ده، او دوی زیاتره د ښځو د کار یا اشتغال یا ټولنیز مرتبت راګرځېدل یا د نجونو ښوونځي، خصوصا د بالغو نجونو ښوونځي هم په دین باندې ترجیح کوي، او دوی زیاتره داسې ښیي چې موږ ډېر سوچه مسلمانان سوچه دین راولو، خصوصا بیا خپلو پلویانو ته جنګیالیو داسې په جنګ کې جنګي پروژه او په عقیده باندې جنګي ډېری پورې هم ترجیح ورکوي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده، شعار هم ورکوي چې ښځه یا په کور یا په ګور، او معمولا دا مسایل ته زیات لمن وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي، داس یو حالت یو فضا فکر کوم د بهر نه ورته ویل کی ستاسې جوړه کی چې پلمه نړیوالو ته خصوصا ګاونډي هیوادو ته جوړ سي چې دوی په رسمیتونه پېژني ځکه موږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونې وکړو چې هغه پرته ورنی کال به کی چې د اعلان وکړي ویل چې پاکستان ورته ویلي دي چې تاسې نجونو ښوونځي مو پیل کړی داسې تر کوم حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده خو څوارلس کال د هیواد ولسمشر و هغه خان خابي په یاده خبره نه کوي نو معمولا دا دوه مسایل ته موږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول حال دا چې په دین مبین اسلام کې هیڅ وخت داسې نه دي ویسي
مارس صاحب که طالبان خپل دریز نرم نکړي د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي
خو په خانه خان نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1978 کال چې درامه د حقوق بشر جوړه شوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي دي یا مادي دي همداسې منشور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د یو سل یوولس مادې او اتلس فاصله مکمل د بشر رو د سولې د امن او د نړۍ تضمین دې مورد کې بحث سوی ده د جنګ او د خشونت د دې مخنیوی سوی تاریخ په اطلاف بحث کېږي نو نړیوال بې تفاوتي نه پاتې د بشر حق څه له لاسه ورکول کېږي تعلیم حق ده هم ذاتي حق ده هم قانوني حق ده هم شرعي حق ده هم طبیعي حق ده نو بنا دا حق باید د بشر ورکول په لومړي پړاو کې انسجام غونډې ګورم موږ تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په اول د مې په لومړی د مې وروسته بیا هم غونډه کېږي په دې کې به توصیه ورکول کېږي ځکه د مشهور بنیاد دوی مستقیم داخله نه کوي په درېم پړاو کې به بیا نو تعزیرات یا محدودیتونه په وضع کېږي په څلورم پړاو کې به پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه دا به خامخا پلی کوي او بشر ته به نجات ورکوي
مارج صاحب تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله فکر کوئ د نړیوالو فشارونه د طالبان د تغییر لپاره اړ کړي
سل په سره تغییر ته اړ کوي ځکه طالبانو کې موږ چې ګورو موږ چې اړیکې لرو نوي فیصده پنځه اتیا تر نوي فیصده پورې دوی غواړي چې هېواد ته کار وکړي دوی له دغه وضعیت نه نارامه دي لوړ پوړي چارواکي همدا اوس هم دا خبره کې څه شک هم پیدا کوي ښایي نو سړی چاسه ډېر چارواکي په دې نظر دي چې باید ښوونځي پیل شي کار باید پیل شي موقت اداره له منځه لاړ شي دایمي اداره جوړه شي سرپرستي له منځه لاړ شي اساسي قانون جوړ شي کار وکړي دا تاته لویې جرګې ته کمیسیونونه وټاکله یو ډېر محدوده کړۍ ده چې دا نه غواړي او دا موده کړۍ کېدای شي د امریکا د طالبانو چارک له خوا نه مهار شي ځکه دوی غواړي نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره تعامل ولري نړۍ دوی په رسمیت وپېژني
خطر پردې سو چې د سیاسي چارو لښنن کې عزیز مارچ سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړې وي چې ویلیو تر څو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې نرم نکړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نکړي تر هغې به نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو د افغانستان نه د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بېځایه کېدلو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوې دي په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې ښځې د ځانونو او خپلو ماشومانو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له سختیو سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي له امله ان په ژوند کې سختۍ ګاللې دي په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو ګاوند اشاره شوې ده چې افغانې مېرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو
البته د زمان دولت په سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته معلومه بل مقصد
د کاتیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مېنې کابل ته بې ځای شوي دا چالته دنجونو د زده کړو په ولې سکه خون کې واله شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لبندیز اورسته به دند شو د پنځه اولادونو د مور چې نغوړي نوم یې پر اپور کې خپور شي وای په کابل کې د ژوند سخت دي شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څنل لري
مم بیکارستم شاور مم بیکارست دغه به یک دنیا
زم بیکارای میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزه او د دند نه د لوټو لامل ناروغه شویم یو بل ستونزه سره لاس او گریوان یو مخکمال د خپل کوټ د لوټه نه مدلوده په خوندۍ کې خون کې وم خو ستاسو تاواره در پدر او خوري په سر ژوند مده کله په یو کله په بل کور کې
خانه کرایي خانه مردم.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سم دستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 24مه نېټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. ان له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوي چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوې دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقوقو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې لخپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوې دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس اژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبې ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. دغه څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د ځانګړي راپور خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومترې واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره GBU-55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړه شوو دا ډول دو بمونو پرله پسې کار واخیستل شي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرله پسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څېر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که د دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي، متحده ایالات او متحدین باید د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې ده، ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه چاودنه او اورلګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی، هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نور ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنګان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سمایلس دانی پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. لزانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب دیرس کورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی دی.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سروي او چشای چې ایله اومای دی و کرلی و د سیلابونو د بینه یوړل.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال د جبزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جربه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 105 څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکوونکي موسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې موسسې ډاکټران پکې ناست وو له سړک ښویدلې او پکې ټول ناست کسان ټپیان شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا 8 کسه پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو صحتامو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداعی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلی. او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لرې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سي ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د روباټیک ټیم غړی یلدا مینی وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره یې د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړو شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړی او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبوټ په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یون ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د پنځه بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو در احتیاد چه مونگ پر روباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او در بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی در طول شان دیر زورون کدی دی کورنه لری توب دی مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم فرامی
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر می شی از د فرست امریکایی بنسټ لخوا په انګلیزی ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس ما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري مګر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
غریبانو
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ولایت میوند ولسوالی نه مېږي نیولی ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. هلته بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کښې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي. دا دې بس نه ورکوي هېچا ته د نه ورکوي. دا دې بس په وطن کښې پر یو کار باندې مسول دي. وسلام.
ستاسو نظر
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې دلته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږد خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل یو ټویټر پاڼه لیکلی دي، د اتلسو هېوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښې کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سار هېواد ته راانتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نېټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفی اروپا ته په لاره کې په یو کنټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله یې ساه ورکړې وه. دغه کسان نن د آریانا افغان هوایي شرکت په مرسته هېواد ته راانتقال شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هېواد کې پر خپلو خلکو په تېره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوال یې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بېګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهېږو چې طالبان د نړیوالو لوري په رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د دې هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانی بستی جراسیخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دې شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ده ویلي چې نوموړې ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بستی جراسیخ چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې. دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار یې او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود، اودفکا، مرینکا د جبهې پر لوري پر لومړۍ کرښې متمرکزې وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سر راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یوه خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت ته راوګرځي،
نو غواړو چې دې ته پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجی په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم، ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوي، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان، پا دی خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادونو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډېر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر پیدا کیدی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي یا دلته اوسېږي یا وسې رسېږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامې پالیسی داسې ده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولیږي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په ده باندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او ده کې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلي د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خمی موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا مخي ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراز او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیا رغونې مرحله ده چې په ده کې د مریض منټلي حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراز او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلوري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوري ساته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو چې دی ته مکمل سامان ورکړو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحي چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو درزی سره نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه به پیاغه پام کوي نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر ګدام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ څرنګه روغ دی شو څرنګه باید ځان خلاص کړي دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمېږي له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده دا به د خدیجې له خولې واورو
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو څو کورونه او تجارت داسې یعنی ډېر ښه ژوند یې درلودو خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند یعنی مطلب د تجارت د کورونه د هر څه یې له لاسه ورکړل ځکه چې دا معتاد شو کوم اعتماد یې چې درلودو کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو دا هر څه یې له لاسه ورکړل نو په دې چې کله محتاج شو نو د غلا ته هم شروع کړله هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي ځکه چې د غلا کوله ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه مطلب غلا کړی وه نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو نو ډېره به شرمېدله ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی نورو همسایګانو ښځو چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یې نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله همدا چې ژړل به
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 3 6 6 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی سخت ورخطا کیږي
دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خیریت؟ رازا رازا پدے چوکی کے نا
سما دادی کے نم
خسنگ شو مائنات دے وکڑل.
ہو صاحب مائنات میں وکڑل
ترا کچھ ہوئے گورم
دادی واخلا
تو خوبا کم عمل نکے
یوازی سگریٹ وام بل عمل نکوم.
پخوا دیم نشا کولا
نا پخوا میں میز ڈول نشا نہ دکڑے.
عجیبه ده، په معایناتو کې دیو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سګریټ رانیسې، که له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دي پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی یې. اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته د ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی.
او قومندان صاحب دغه دی. قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟
هو قومندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دکان دې موږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دی وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزی ته یې بوزو، دا سګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.